درې ورځې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د سولې لپاره غونډه جوړی شي. د نوې ملي جبهې په نوم د اپوزیسیون ډلې مشر د حکومت له لورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مشروط هرکلی وکړ. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته جانې، مهم خبرونه څه دي؟
اوریدونکو سلام، احمد شیبر د ساعت د مهمو خبرونو سرخط دادی چې پاکستانی چارواکي وای د خیبر پر لار باندې د پولیسو په پوسټه په بمی حمله کې نن لښت لژه ولستنه وشل سوي او لښت لژه ولستنه زخمیان دي. د ایران د مرکزی بانک رئیس وای د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو له امله به د هیواد لښت لژه 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوی وو ترلاسه کړي. او د آذربایجان د مرکزی بانک مشر اعلان کړی چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو او د دغه هیواد د پیسې د ارزښت زیاتولو لپاره شای په آذربایجان کې 15 یا و بانکونه سره یو ځای.
د دې یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صاحب څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. افغان ولسمشر لخبل ایرانی سیال سره ټلیفوني خبري وکړه. د افغانستان د خزو او ماشومان د حقونو څېړنیزې ادارې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو اترو کې باید خزو ته ونډه ورکړل شي. او په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالې خلاف ګڼي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست له خوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوړو لورو د هیوادونو ترمنځ د نظرونو د اختلاف او ستونزو د حل لپاره د ګټوري ډیپلوماسۍ پر اهمیت ټینګار کړی. خغلی غنی همدارس پر ایران د نویو اقتصادي بندیزونو د رفع کېدو په اړه هم ولسمشر روحانی ته مبارکي ورکړې او په سیمه کې د دې اقدام نتایجو ته خوشبيني ښودلې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید انتخاباتي سیستم اصلاح شي. انور الحق احدی نن په کابل کې خبر اعلان وویل.
دا انتخابات څه وزنډول سول او موږ د دې ځان مسولیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوې تاریخ سي ټاکل شوی دی د انتخابات لپاره. دا منو خو موږ شفاف انتخابات غواړو.
په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالې خلاف ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د افغانستان د خزو او ماشومان د حقونو سیړنیزه اداره وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید خزو ته ونډه ورکړل شي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلی نن د دې ادارې د مندونو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د سولې په خبرو اترو کې د خزو نه ګډون به د دې خبرو د مینتجې پای ته رسیدو سبب شي. د غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت، پاکستان، چین او امریکا داسې هڅې پیل کړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. او د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی په فاریاب کې د خپل خوند له لوري د یوې ښځې د پوزي پرې کېدل یو غیر انساني عمل بولي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسه کې په دې اړه وویل.
فاریاب پرې خواکان درول کې پیښه وه، ظالمانه پیښه ده او نه داسې نازوانه پیښه ده چې هیڅ الفاظ ورته پته نه لرو.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل تر څو د دې پیښې عاملان پیدا او مجازات کړي. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماج په جرسیات سیمه کې رامنځته شوې چرته چې له 13 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې چلیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پر لار د پولیسو په یو پوسټه په بمی حمله کې نن یو لستنه وژل شوی یا یو لستنه زخمیان دي. دا په شایي وسیمې ته چې پاکستانی ځواکونه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد جنګیږي نږدې شوی ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي اقبال خان نن خبري اعلان ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې لشته لږه 15 پولیس او نور ملکی خلک دي، په دوی کې یو ماشوم هم وژل شوی دی. اقبال خان ویلي چې حمله غالبا انتحاري وه او پوسټې ته د پولیسو د قومندان له رسېدو سره سمه شوې ده. یو شمېر سرچینې وایي چې په حمله کې د دغه پوسټې د پولیسو مشر هم وژل شوی دی. د دې پیښې وایني شاهد نن ازادي راډیو ته وویل.
د صاحبان هوټل والے وروره بدل ته مونږ کار کولو یو درزو شو اچانک وروره او بس خلکو منډي والے خو دې خو لاړ راغلو بس یاره ډیر لسدولس کسان مړ دي پکې وروره او نور خو دا خاصدار غریبانان پکې زخمیان شوي دي دا کسابان پکې زخمیان دي نور دکانونو والا هم پکې زخمیان دي خو لا پته نه لګي اچانک درزو مو خپل مو یری دروره بس
د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل چې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به د هیواد لږترلږه ۲۲ میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوي وو ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د دې هیواد د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې لږترلږه ۲۸ میلیارد ډالر به چې مخکې کنګل شوي وو مرکزی بانک او ۴ میلیارد به د ایران دولتي خزانې ته ورسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیه بندیز د شنبې په ورځ لري شو. د آذربایجان د مرکزی بانک مشر امام رستموف وایي چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو لپاره شاید د هیواد ۱۵ یاو بانکونه سره یو ځای شي. رستموف نن په باکو کې وویل چې مرکزی بانک ته د څو بانکونو د ورګړېدو وړاندیز ورته رسیدلی او یو شمېر نړیوالو مالی ادارو هم په آذربایجان کې د دغو بانکونو د یو ځای کېدو د پلان په اړه علاقمندي څرګنده کړې ده. د آذربایجان اقتصاد په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټوالي له امله تر سخت فشار لاندې دی. د آذربایجان پیسې منات د ډالر په وړاندې ډېره لوېدلې ده. ویل کېږي چې منات په روانه میاشت کې یوازې د ډالر په وړاندې خپل دریمه برخه ارزښت له لاسه ورکړی. په بغداد کې د دریو لادرکه شوی امریکایانو د منډل لپاره د تلاشي پراخ عملیات جاری دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تشتول سوي دي. د عراق د پارلمان یو غړي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د کسان د بغداد په جنوب ختیځ کې د دوره په سیمه کې لې وکور تشتول دي. د بغداد په دغه سیمه کې لپاره راهیسي د پولیسو موټر غزمه کوي او دوه هليكوپټر له فضا د سیمه په څارنه لګیا دي. امریکایي چارواکو په بغداد کې د درویو امریکایانو د لادرکه کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون وویل چې د عراقي چارواکو په همکارۍ د دغو خلکو د موندلو هڅې روانې دي، خو امریکایي چارواکو د ورکو شویو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. د روسیې په لری ختیځ کې یو آتشفشان یا اور غورځونکی غر فعال شوی چې لوګي او ایری د سمندر له سطحې ۸ کیلومتر لوړې ارتفاع ته پورته کیږي او هوایی ترافیک ته خنډ پیش کړی دی. د روسیې د لری ختیځ په دغه سیمه کې د آتشفشانونو او زلزلو د څیړنې انسټیټیوټ وایي چې د آتشفشان لوګي د پاسیفیک سمندر په لور د خوځیدو په حال کې دی. د ادارې د ټیټې درجې خبرداري ورکړی چې شای د آتشفشان ډیر ژر د اور په غورځولو پیل وکړي، نو له دې لامل یې نو لدی عملیه الوتکو ته سپارښتنه کړې چې په دغه سیمه کې دی ل پرواز ډډه وکړي. د آتشفشان له استوګنو سیمو او یا کیلومتر واټن لري.
موسم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حال مرزی احمد سی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه ۳ او ټیټه منفي ۱۰. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه ۱۱ او ټیټه منفي ۸. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه ۱۲ او ټیټه منفي ۳. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه ۱۱ او ټیټه منفي ۲. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه ۱۲ او ټیټه منفي ۱. او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه ۳ او ټیټه منفي ۸.
دا ساده رادیو یو ساته خبری مجله اوري. ل طالبانو سره د سولې لپاره د جمعې په ورځ غونډه جوړیږي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوي دي چې په دوه کې په دانوست کې ګډون وکړي.
په دې خبري یو ساته مجله کې ودا هم ووري چې د نوی ملي جبهې مشر د حکومت له لوري د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان ملاتړ وکړ.
موږ دا نوې تاریخ سټاکل شوې ده د انتخاباتو لپاره، دا منو خو موږ شفاف انتخابات وړو.
ایران ته به د بندیزونو له لری کېدو وروسته په میلیاردونو ډالر انتقال شي. اغیز به پر افغانستان څه وي؟ د اقتصادي چارو څېړونکي ډاکټر روسترا وایي
افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیات دي نسبت منفي ده.
پېښور ته چیرمنن پر حکومتي ملیشه ځواکونو ځان مرګي بریدوش
یي په خودکشي دماکای دي او یها پر تو یي خاصدا
ترنولس کلن لژومره افغان کرکټ لوبغاړي پنړیوال جام کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته روان شول.
نو دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي.
د د افغانستان د سولې عالي شورا دا تاییدوي چې راتلونکی جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړې شي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد قاسم اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي، خو نوموړی زیاتوي چې د سولې شورا تر ډیره د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته چې د افغان حکومت له رسمي دریځه پیل شوې اهمیت ورکوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د پګواش موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوه کې په دا ناست کې ګډون وکړي. دا چې پوګواش مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده پګواش موسسې ته سپارلې دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د پګواش موسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه شوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي. دوی ویل دولت نه غوښتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی، په کومو مواردو کې او نتیجه یې څه ده. که دواړه همغږي سي نو طبعاً ښه نتیجه ورکوي. د یادې موسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسې، ناروې، جرمني او ځینې نورو هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوې دي. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي. موږ غوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو، خو حکومتي مسؤلینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه، وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي.
پرونه مذاکره چې په کابل کې وو، بیا نو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د دولت اسلام آباد کې وسه ګرځ غواړي چې په قطر کې بل مذاکره وکړي. یو څه باور دا ده چې هغه مر چې مذاکره په څو ډلو په څو بخشو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي. بهتر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه آغاز شي، نه په څو ډلو.
اخوی وی بلې معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو تویل چې په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو څخه د ګډون غوښتنه شوې ده. د غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځ د څلور اړخیز غونډې وروسته جوړیږي چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسو برخه درلوده او لومړی ناستای هم تیرونی و. د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د شکل خو او ترمنځ د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټور ده، خو تاکید کوي چې دا ول ناستی باید منظمی او له لاس راوړنو ډکی ووسی.
تمه ده چې د جمعې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې و غیر رسمي غونډه جوړ شي. بل لور ته د سولې پاړه د شوزو ماشومانو د حقونو په نوم یو چړنیز بنسټ وای چې ډیر افغانان د سولې په پروسه کې د شوزو په ګډون ټینګار کوي. دغه بنسټ د هیواد په څلور ولایتونو کې د شوي چړنی په اساس وای چې د خلکو په باور د سولې په پروسه کې باید د ټولنې ټول قشرونه ګډون وکړي. دولتي چارواکي بیا وای چې دوی د شوزو ماشومانو حقونه هیڅ کله هم د سولې په خبرو کې نه هیروي. یوسف خان چترن له کابل راپور لري.
کلیوی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی خودل کیږي. لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د خزو نه حضور انتقادونه اندښنې عمره پارولې دي. د خزو ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د خزو استازي نه وي، هیڅ کله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشر زرقای افتلی چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د خزو ګډون غواړي. اغلی افتلی وایي ښځې که د جنگ قربانیان دی باید د پخلاین په پروسه کې هم شریکی وي.
زمانی که زنها در افغانستان در یک کشور سهم داشته باشند،
دا وایي کله چې د یو هیواد سولې پر اوستلو کې ښځې ونډه ولري، هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره چې کوي. دا د دې سبب کېږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي، او د دې لامل کېږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي. نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنې په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې، او ټاکل شوي چې درېیمه غونډه یې د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
موږ د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. موږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهوري سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی، او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو راهیسې د پخلاینې پروسه پیل کړې، او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
یو شمېر افغانان د سولې په بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښمن دي چې ضایع نه شي. تاسو کولی شئ چې له یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو زنګ ووهئ، او د سولې په اړه تاسو خپل نظر له د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540، بله شمېره د 0908-202-1555.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی پلان کړی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بلې مهرباني، د دې اوریدونکي ټلیفون.
بلې
مننه، مهرباني، ستاسو نظر سره د سولې په باره کې. بله، د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکي هم پلان کې شته. خو بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله ستاسو آواز اورم. مهرباني، ستاسو آواز اورم. ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه.
افغانستان کې د سولې لپاره پروسه کې ښځو ته ونډه ورنکړل شي.
بله مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اوریدونکی هم ده، د دې نظر به هم راوخلو. مهرباني، ازادي راډیو ده.
ډېره زیاته مننه، څنګه جوړ یاست؟
مننه، مهرباني، ستاسو نظر.
مننه مطیع الله، د هلمند ولایت نه تاسو په تماس کې یم. موضوع ښه موضوع ده، خو طالبان څوک دې رقم نه کوي لکه دوی چې وایي سوله د ښځې باید ونډه پکښې واخلي. که دا خبره پکښې وه، زه وم که قطر ته ولاړ شي، که کابل ته راشي، که پاکستان ته ولاړ شي، دا سوله به ډېره ممکن وي چې وجه شي.
یو بل اوریدونکی هم پلان کې شته. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ستاسو نظر د سولې په اړه څه دی؟
بله خالد شجاعم د هلمند څخه شیبه سره سلامونه کوم. کډمه نه ده، خو د سولې په باره کې راځي چې د سولې د لپاره صادقانه هلې بلې چې سوله ممکنه ده. سوله ټول قانون دي، ټول به په دې صلح کې ګډون کوي. صلح به راځي، خو که دا لیدلې تاریخ ښایي دغه و چې موږ دغه څلور اړخیزه غونډه ته ګورو، دا داسې نمایشي معلومېږي چې په دې کې چمانی صدق د طرفو نه معلومېږي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر و چې د سولې په باره کې له تاسو سره شریکاوه. ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دي. د دغې جبهې مشر انوار الحق هدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو ته د چمتووالي ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ وساتي. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې ټاکل د بیلابیلو سیاسي ډلو او بنسټونو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوې دي. د انوار الحق هدي په مشرۍ د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي له دې نیټې سره موافق دي، خو غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید حکومت انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. ښاغلی هدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو پر کمیسیون د خلکو بایللی باور هم باید بیرته راژوندی شي.
دا انتخابات څه وزنډول سول او موږ د دې ځان مسولیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. موږ دا نوی تاریخ سی ټاکل شوی دی د انتخابات لپاره، دا منو، خو موږ شفاف انتخابات غواړو. خو د کمیسیون د انتخاباتو ریکارد د شفاف انتخاباتو په ارتباط باندې چندان ښه نه دی. خلک هم د سی ډیر اعتماد په دې کمیسیون باندې د دوی په صداقت او د دوی په شفافیت په ارتباط باندې نه لري.
دا په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات به د نوي لمریز کال د تلې په 23مه نیټه ترسره شي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې دغو انتخاباتو ته مالي امکانات برابر کړي او د امنیت ټینګښت ته تدابیر ونیسي. خو اجرایی رئیس عبدالله په دې ټینګار کوي چې اوسنۍ کمیسیون دوی ته مشروعیت نه لري او کمیسیون باید نوی شي. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو د نیټې د مشخصولو په ورځ وویل چې راتلونکي انتخابات باید د انتخاباتو د نوي کمیسیون لخوا مدیریت شي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې له قانوني پلوه تر شپږو کلونو پورې دوی څوک له دندو نشي لرې کولی. د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم باید د راتلونکي لمریز کال د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. خو د شفافو انتخاباتو بنسټ دفاع بیا د انتخاباتو اعلان شوې نیټه غیر عملي بولي او وایي چې په دې موده کې د انتخاباتو ترسره کول امکان نه لري. د بنسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلې پریکړې په اړه له اړوندو امنیتي ادارو، بنسټونو، نړیوالو ادارو او د انتخاباتو له څارونکو سره مشوره نه ده کړې. د انتخاباتو په اعلان شوې نیټې په داسې حال کې مثبت او منفي غبرګونونه ښودل کیږي چې خپل ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې وویل چې حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دی او نوموړي د انتخاباتو کمیسیون ته دنده ورکړه چې د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ دغو انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
د خبرونه په دوام به واوري چې د هلمند په ګریش کول سوالي کې ناټو الوتکو پر دولت مخالفه وسلوالو بمباري کړې. د هلمند امنیه قمندان وایي
د حوال لارې موږ سره کومکې کول دي. موږ نورې هم د وسلوال پاو چورلا کې دي او جیت تیاری دي او هم په دغه جنگونو کې موږ هم یې کوي.
پر ایران د لویدیز بندیزونه روانه اونې لري شول. د افغانستان پر اقتصاد به یې اغیز کوي.
افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیات دي نسبت منفي ته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمر لوبغاړي بنگلاديش ته روان شول څو په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
دوی سره په ګروپ کې زه فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ناټو د هوایي بمبار له عملی د ګریش پولو سوالي کې جنگیدونکي وسلوال مات کړي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ وایي په ګریش کول سوالي کې د وسلوالو د پرمختګ مخه هم ډپ کړي ده. په دې اړه تفصیل له لشکرګه د الیاس تایی پورا پور کې.
د هلمند په ګریش کول سوالي کې چې په تیروني کې د سختو نشوت او ډلیزو بردونو شایره وه تیر شپه وسلوالو ته لفاته ورته دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ وایي تیر شپه د نټو د غوتم لاتر د ماموریت د هوایي بریدونو په مرسته د طالبان یو غټ حمله په شاتم به ولید او هغو ته تلفات اړولې دي. مال پسوال عبدالرحمن سرجنگ چې په خبرناسته کې خبرې کولې ول
تیر شپه د دی ادم خان د کلی د سیمه د بهادي ساحه کې چې د ماموریت ساحه ورته وایي دوی ډېر یو قوي حمله کړې وه چې په دې حمله کې طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اوښته شوې ده او زموږ لخوا د هوایي بریدونو د توپچي او زمینی بریدو په نتیجه کې 9 نفره طالبان مړه دي او 6 نورې هم زخمیان دي چې مړي هم په ساحه کې پراته او دوی بعضې ثقیلې وسلې لکه 82 توپ او SPG-9 او هوانونه هم ویجاړ شوي دي او بل د همدغې ولسوالۍ د مالګیر په سیمه کې هم دوی حمله کړې وه.
کومندان ول د ګرشک ولسوالۍ اړوند د ملګر او د لشکرګاه مربوط د باباجي په سیمه کې هم یو شمېر وسلوالو د امنیتي کمربند پر پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 10 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ګرشک ولسوالۍ په ادم خان او میرمنداب سیمو کې د تیرو 2 اونیو رئیسي جګړې روانې دي چې په دې روانه اونۍ کې یو څه زور مو اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې. د هلمند امنیه کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وویل د ناټو ځواکونو سره د توافق ته رسیدلی دي چې د جګړې په سیمو او ځینو عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي.
بله، موږ سره په هوایي توګه کومک کوي، د هوا له لارې موږ سره کومک کوي، د هغوی تیاری هم او د موږ نورې هم د وسلوال پوځ چورلکې دي او جیپ تیاری دي، هغوی هم په دغه جنګونو کې موږ سره همکاري کوي او موږ حمایه کوي. موږ د هغه لپاره نوې قوه هم واستوله، نوې پولیس مو هم واستول او هلته اوس زیاته برخه پولیس او ملي اردو جای په جای دي.
هغه د افغان ځواکونو د طرفات په اړه څه ونه ویل، خو سیمې ته د تازه د مسرتیرو د رسېدو خبر ورکړ. د ګرش کوڅېدونکو هم د روانو جنګونو په خاص ډول د تیر شپې د سخت جګړې وروسته پاندېښنه کړې، خو د هلمند امنیه کمانډان ډاډ ورکړ، ویل د طالبانو د پرمختګ مخېنی ولیده. طالبان خپل لور ته د اوښ تلفات پاړه تر اوسه رسنیو ته څنې دی ویل، خو په ګرش کې د جنگ د دوام خبر ورکړی دی او ادعای کړی دی چې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو څخه نیولې دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شو. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردې، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الله خدګانی له کندهار لیکي، د کندهار والی همایون عزیزی دې ته پام وکړي چې په دې ولایت کې بیکاری زیاته شوه. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي، د قطر خبرو ته د کابل د سولې د خبرو په تناسب هیلې زیاتې دي. مولوی محمد ولی رحمانی له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې د سولې تر خبرو مخکې بندیان خوشی کړي. روزالدین خروټی له ګرمسیر لیکي، د کرکټ د خبرونو د خبرېدو نه مننه کوم. سمی الله جان له هلمند لیکي، سولا دارنګ نشي کېدی چې طالبان لا خبر هم ندي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي لیکي، که پاکستان صادق وي سولا به افغانستان ته راشي. عبدالستار ملکزی بیا لیکي، که پاکستان او امریکا رښتینی هڅې وکړي سولا به په افغانستان کې ټینګه شي. احسان الله بارک له لشکرګاه لیکي، د هلمند جګړې ته باید دولت توجه زیاته کړي. دا سجی رډو یو ساته خبری مچل اوري. په دې خبری مچل کې مو په نړیوالو موضوعاتو کې لدی خبرو چې د پاکستان سر اعظم او لوی ترسیس په ریاض کې له چارواکو سره تر لیدلو کتلو وروسته تهران ته رسیدلی دي او دوی غواړي چې د عربستان او ایران ترمنځ روانه لانجه راکم شي او د دوی ترمنځ شخړې راکم شي. همدارس به په دې خبري مجله کې واوري چې پېښور ته چیرمه په ځانمرګ برید کې یو شمیر د پاکستان د ملیشا ځواکونه وشل شوي دي او د کرکټ په اړه به هم معلومات درکو چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي بنگلاديش ته روان شوي دي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له فرشتې جلال زید څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره خبري کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی پر ایران د نړیوالو د بندیزونو د لری کېدو مبارکي ورکړې ده او دواړو خواوو په خپلو کې د ډیپلوماسي پر پیاوړتیا خبري کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان پر حکومت ځخ کړی دی چې هغه سړی ونیسي چې په فاریاب کې پله شذ سره تشدد کړی او دغه فوځي پرې کړی ده. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دا سړی ونیسي او مجازات یې کړي. د افغانستان د کرکټ د ترنولس کلنو د کم عمره لوبغاړو ډله نن بنگلاديش ته روانه شوه. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پر لار د پولیسو پر پوستا په حمله کې یو لستنه وژل شوی او لشت لږه ولستنه زخمیان دي. په دغه حمله کې د پولیسو په وینا د پولیسو پنځه افسران وژل شوی دي او پنځه تنه ملکی کسان دي. یو ماشوم هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو له امله به د هیواد لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر چې مخکې کنګل شوی وو ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې 28 میلیارد ډالر به مرکزی بانک او 4 میلیارد ډالر به د ایران دولتي خزانې ته ورسي. د آذربایجان د مرکزی بانک مشر امام رستموف وایي چې په بانکي سیستم کې د اتحاد راوستلو لپاره شاید د هیواد 15 یاو بانکونو د سره یو ځای کېدو پریکړه وشي. رستموف نن په باکو کې وویل چې مرکزی بانک ته د څو بانکونو وړاندیزونه ورسېدلې دي. د آذربایجان پیسې د ډالر په وړاندې ډېر لوېدلې ده او د دې هیواد اقتصاد په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیې د ټیټوالي له امله تر سخت فشار لاندې دی.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو. سباون کاکړې وړاندې کوي.
دا سلام پاره لیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبغاړو ټیم په یو شمیر نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن بنگلاديش ته ځي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم په دوو سیالیو کې د سریلانکا، پاکستان او کاناډا ټیمونو سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د دوو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. د پداسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم سمونه مخکې د الکوزي جام سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ نن د کندهار لوبغالي رغنیزې پروژې تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د دغه پروژې ودانیز چارې به روان اونۍ پیل او تر یو کال به دوام وکړي. د تړون لاسلیک کولو په مراسم کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش وویل چې د کندهار لوبغالي په یو ډیر ستراتیژیک موقعیت کې ځای لري چې د ودانیز کار او بشپړتیا سره به د جنوب او جنوبي غرب حوزې لوبغاړو لپاره یو معیاري سپورتي ساحه پرانستل شي. په دې لوبغالي باندې 8,500 ډالر لګښت شادي چې هندستان هیواد به ورکړي. ویل کېږي چې په دې لوبغالي کې شاوخه 2000 نندار چان ځایږي. او د فورسال لیگ سیالیو په لړ کې د شریفي ټیم وتاونې چې د رسنۍ ټیم ته ماتې ورکړي. د افغانستان د فورسال فدراسیون مشر روح الله رستګر نن ازادي راډیو ته ویل چې د شریفي ټیم وتاونې چې د رسنۍ ټیم ته لاس دی او په وړاندې ماتې ورکړي. د نوموړي په خبره د سیالي په کابل کې د شپږ ټیمونو په ګډون پیل شوی او د دغه سیالیو څخه هدف په هیواد کې د فورسال سیالیو واده ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. پر ایران د نړیوال ټولنې لخوا د بندیزونو لری کېدو سره سم د لوی دي سیوادونو سره د دې هیواد په اړیکو په تیر بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوی خوځښتونه رامنځته شوی دي. ایران چې اقتصادي تر ډیره پر تیلو ولاړ دی پرون اعلان وکړ چې د تیلو په تولید کې زیاتوالی راولي. یو شمیر لوی دي کمپنیو هم په ایران کې له پانګونې سره لیوالتیا شولې ده. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه.
ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تیلو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د ایران د تیلو وزیر رکن الدین جوادی وویل چې ایران به په ورځ کې 500,000 بیرل زیات تیل تولید کړي او دغه تولیدات به سر له دوشنبه پیل شي. پر تهران د لویدیز بندیزونو تر ډیره حد ته ایران د تیلو پر صادراتو ناوړه اغیز کړی و. د بندیزونو په لر کې دو سره به د ایران د تیلو صادرات بیرته پخوانی حد یعنې په ورځ کې 2 میلیون بیرلو ته ورسیږي چې د هیواد په 2011 میلادي کال کې د تیلو پر صادراتو د بندیزونو له لګول کېدو مخکې تولیدول. خو د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه هیواد نړیوال بازار ته د تیلو په صادراتو کې په داسې حال کې زیاتوالی راولي چې د تیلو بیه په دې وروستیو کې ډیره راټیټه شوې ده. د دوشنبې په ورځ د یو بیرل تیلو بیه 28 ډالر وه چې د 2003 میلادي کال راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د بندیزونو په لرې کېدو سره د ایران په مختلفو سکتورونو له هوایي چلند نیولې تر مخابراتو پورې د پانګونې لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. د رویترز په وینا یو شمیر لویدیز کمپنیو په بیړه له تهران سره د سوداګرۍ معاملې کړې او ځینې نور تر اوسه دې ته اندېښنه لري چې که له ایران سره د سوداګرۍ معاملې وکړي د امریکا له تحریمونو سره مخامخ نشي، ځکه تر اوسه د متحده ایالاتو یو شمیر بندیزونه په خپل حال پاتې دي. د ټلیفوني خدماتو په برخه کې یوه لویه کمپنۍ چې د ایران بازار ته زیر ده د ترکسل ستره کمپنۍ ده. د دې کمپنۍ مشر له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې د دې کمپنۍ د فعالیتونو د پراختیا په ترڅ کې ایران د پانګونې لپاره په نښه کړی دی. په عین حال کې د ایران د مرکزي بانک رئیس د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تهران به په لویدیز کې د ایران کنګل شوي 2.5 میلیارد ډالر بیرته ترلاسه کړي. پر تهران د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شویو بندیزونو په ترڅ کې د هیواد پر مرکزي بانک هم بندیزونه لګول شوي وو او په بهرنیو بانکونو کې د دې بانک شتمني کنګل شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د دوشنبې په ورځ د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ، خو له دې سره سره یې خبرداری ورکړ چې تهران باید خپل زاړه دښمن متحدو ایالاتونو ته هم اندېښمن واوسي. خامنهای ولسمشر حسن روحاني ته په یوه لیک کې له لویدیز قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په خاطر مبارکي ورکړې، خو یو ځل بیا یې په دې خبرې تاکید کړی چې ایران باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په څیر د یو شمېر هیوادونو د چلول او خیانت په اړه بیدار واوسي.
د ایران د مرکزی بانک رئیس نن اعلان وکړ چې تهران ته به 2.5 میلیارد ډالر انتقال شي. دا هغه پیسې دي چې پر ایران د بندیزونو د لګیدو پر مهال کنګل شوې وي. امریکا او اروپای ټولنې روانه اونۍ وروسته تر هغه پر ایران لګیدلې بندیزونه لری کړل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا تایید کړه چې ایران د جولای د میاشتې د اټومي تړون ژمنې ترسره کړې دي. ایران ته د دغو پیسو انتقال به د افغانستان پر اقتصاد اغیز وکړي. د اقتصادي چارو له متخصص غلام حبیب روسترا څخه به واورو چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټر اخیسته.
یو مملکت کې د شي پیسې انتقالي دي دوی لیکویډیټ روان پیسې زیاتیږي او دوی قدرت د تجارت هم زیاتیږي. ایران ډیر هغه پیسې ته ضرورت لوده دا چون موږ ایران سره تجارتي رابط لرو ثابت را چی افغانستان بانیم خپل تاثیرات لری. افغانستان سره ممکن زیاد تجارتی را آبیده که امکان لری یو اندازه دی پیسو تاجرانو با واسطه یا پا کنبل واسطه افغانستان که سرمایه گذاری وشی که ایران افغانستان که سرمایه گذاری و که دی منگ روابط دهوی زرخی که دی و افغانستان که هم کار پیدا که دی.
روس را سب پا ایران بندی ده بندیزونو لرکی دو روس ده ایران اعلان کرده چه ده تیل و صادرات بزیاد کرده چه لده سره سره لده چه پا نده که ده تیل و قیمتونه تیت شوی دی نور با هم را تیت شی ده تیل و ده بایی تیت دل هم ده افغانستان پا اقتصاد بندی تأثیر لری؟
ولی نلری اساسا افغانستان که منگ دست زیاد تیلو تا ضرورت لرو. موتر که تی استفاده کی، جنراتورو که تی استفاده کی، هر جا که استفاده کی ثابت را در افغانستان لپاره زشت زیاد گفه لری. اما به سویت بین المللی یا به سویت خپل ایران دا چی ساتل دی تیلو نخف لری خپل ایران تا ولی دی ایران تولید بایدی را جیگه در نسبت بین المللی قیمت تا اوس نن نرخ 28 دلار ده. دا ایران و نه سعودي کولای شي د دې وخت لپاره دا کار وکړي او دغه شی تولید کړي.
تاسو د مرکې په پیل کې وویل چې د ایران د اقتصاد له بهتره کېدو سره به د افغانستان په اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر وشي، لیکن په نړۍ کې کله ناکله شی اقتصاد د یو خراب اقتصاد ترڅنګ ستونزې هم پیدا کوي، لکه د سعودي عربستان او د یمن ګاونډیتوب، د اسرائیل او سوریه ګاونډیتوب، د امریکا او د مکسیکو ګاونډیتوب.
په صورت کې عموم کومه وګورو، زه یو مثال درکمه د آلمان او د سویس. آلمان که به طور مثال وقتی که آلمان خیلی پیشرفت و تمدن و صنایع مخکف و حق خارون دی سویس که نزدی آلمان تا و طور مثال بازل یا فرانسه استراسبورگ یا دیسی نور خارون اگوی طول
مخ په وړاندې لاړو هلته صنعت راغی کار پیدا شو خلکو پیسې پیدا کړې خلکو کار پیدا کړې ثابته ده چې مثبت تنها اقتصادي موضوع کې نه پاتې کیږي د افغانستان لپاره وفات ارز کوم چې د ایران وضع صفي افغانستان باندې تاثیر لري تنها د اقتصادي په اړه کې نه په کلتوري کې مونږ یو کتې تاثیر لرو نو په نور جهاتو کې یو عالم د خدای تاثیر ده او افغانستان باندې مثبت تاثیرات زیاتی نسبت منفی ده این جهت هم داره چې هغوی یو سیاست لري چې دغه عمه مواد چې مونږ د ایران راوړو هغوی کوشش کوي چې فرضاً دغه عمه مواد مونږ باندې قیمته کړي و خپل تولیدات مونږ باندې خرڅ کړي اما امید ده په مرور د زمان دغه شی نور لږ شي ولې چې په طولاني وخت کې دا هیڅ حکومت یا دولت نشي کولای چې بل سره تجارت وکړي چې دی نشي کولای په هغه اندازه هغه سره تجارت وکړي دې خاطر ایران باید زمینه مساعده کړي چې موږ هم صادرات اخواته وکړو او د دوه مملکتو په ګټه دا کار
له غلام حبیب روسرا څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان سر ریاضم له ریاضه تهران ته رسېدلی البته پېښور ته چیرمه مو د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو هم په روانه خپرونه کې خبرو
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د دې هیواد لوی درسي جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره تر لیدنې وروسته نن له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی دي پاکستانی مشران په داسې حال کې د ایران او سعودي عربستان په سفر وتي چې په دې وروستیو کې د دغو دواړو هیوادونو روابط خراب شوي دي پاکستان هڅه کوي چې د دغو دواړو ترمنځ د تعلقاتو په بیرته جوړولو کې د منځګړي رول ولوبوي په پاکستان کې زموږ خبریال سعودي عربستان او ایران ته د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو د سفر په اړه د راپور لري
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی نن د خپل جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف او د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هیواد له مشرانو سره یې پر ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ په واري هم خبرې وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوځ سرلخکر تللی دی نورستا په یوې خبرې کړي خبر پانه کې ویلي د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په څیر د ګډ دښمن پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب لپاره میدان ته راووتل چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي دا تعلقات هغه وخت خراب شول چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او قهرجنو مظاهرچیانو په تهران او مشهد کې د سعودي په ضد مظاهره کې د هیواد سفارت او قونسلګرۍ ته اور ورته کړ د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کاږي د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي او هر ډول یرغل ته به غاقمتونکي ځواب ورکړي سعودي ته د پاکستانیو چارواکو تر سفر مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او همداشان د دې هیواد د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر کړی و او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې پاکستانی رسنۍ وایي چې ښاغلی شریف له سعودي چارواکو سره په لیدنه کې تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ داوري په لړ کې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي او نوموړی به دا وړاندیزونه نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره هم شریک کړي د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد پر دواړو غږ کړی چې د اسلامي نړۍ د مفاد لپاره د دواړو هیوادونو خپل منځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي پاکستانی چارواکو د سعودي او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکېچ وروسته ویلي وو پاکستان له دواړو اسلامي هیوادونو سره د ورورګروۍ تعلقات لري او تیار دی چې په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د کړکېچ داوري لپاره د منځګړي رول ولوبوي د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاست ترمنځ تر کړکېچ او پاکستان د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو تر سفرونو وروسته په دې هیواد کې ځینو ډلو د سعودي او ځینو بیا د ایران په ملاتړ مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتل چې دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د پرېوتو پر ځای دی د اواري هڅې وکړي
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد لوی درسي جنرال راحیل شریف تهران ته رسېدلی دي مخکې تر دې چې پېښور ته چیرمه د کارخانو د مارکیټ له سیمې سره مو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو په پاکستان کې به بیا هم تم شو او د دغه هیواد د انټرنیټ په اړه به مو له یوه خبره خبر کړو د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز چې تقریبا درې کاله مخکې لګول شوی و لري کړ د پاکستان حکومت تر هغه وروسته دا کار کړی چې ګوګل د یوټیوب یوه ځانګړې پاڼه آنلاین کړي چې د پاکستان په شرایطو ډیزاین شوي او هغه مواد فلتر کوي چې د اسلام خلاف بلل کېږي د پاکستان ستر محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان ستر محکمې ویلي وو چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشتي جلال زی په راپور کې.
د ګوګل مسؤلینو تیرونی اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړې پاڼه ډیزاین کړي چې د سریلانکا، نیپال او پاکستان په شرایطو برابر سوي، او د دې هیوادونو مسؤلین کولای سي چې پر دې سایټ لخپرېدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټ یې لرې کړي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز لرې شو. د پاکستان سری محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان سری محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلیکومنیکیشن ادارې پی ټی آی ول ورود به چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دې بندیز لري کړي. د چارواکي تایید کړي چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابره پاڼه جوړه کړي چې پر اساس به دوی کولای سي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې دغه نوی ډول کولای سي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقاید او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کیږي بلاک کړي یا بندیز ورباندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د ویستل شبکې نیا ټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی وو. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پېښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یو پوسټ نن ځانمرګې برید لشتر لږه لاستنه وژلي او تر شلو ډېرې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د خاصدار ملیشه ځواکونو یو جګپوړی افسر هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا مرکز پېښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پېښور پر پوله د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبلاړولې ده. دا چاودنه د سېشنبې پوره سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پېښور تورخم پر لویه لار د خاصدار ځواکونو یو چک پوسټ ته سیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصدار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې د ځواکونو د یو جک پوړي لاین افسر نواب شاه افریدي به ګډون پکې یو ماشوم او د خبري ایجنسۍ یو ځای خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پېښور په دولتي روغتون کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. کاس هم امنیتی چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بیلابیل اداوې کولې، خو د پېښور ایس ایس پی انویسټیګیشن د پېښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګې بریدو چې هدف یې خاصدار ځواکونه وو. دا یو ځانمرګې بریدو چې هدف یې دلته د خاصدار ځواکونو چک پوسټ وو. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګې بریدو او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همداراز د پېښور تورخم لویه لار د موټر پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. د پېښور قبایلي سیمې خبري ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به حوصله پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
مخکې تر دې چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لږ عمره لوبغاړو په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې نن بنګلاديش ته روان شول، د اروپایي مسله راخلو او په اروپا کې یوه لانجه. د چک جمهوریت ولسمشر وایي په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي لحاظ ممکن نه دي. میلر زیمان چې د کډوالو پر ضد په سخت دریز مشهور دی، دا خبره د یکشنبې پورس په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه. دی وایي د لویدیځو اروپایي هیوادونو د یهود میشتو او لرې پرتو سیمو تجربو وښودله چې له دې ټولنې سره د مسلمانانو یو ځای کېدل امکان نه لري. د راپور تفصیل له فربا ظاهره.
د چک جمهوریت یو اویا کلن ولسمشر میلر زیمان اروپا ته د کډوالو لور تکسره په پرله پسې ډول مخالفت ښودلی دی. نوموړي په خپل یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي توګه امکان نه لري. نوموړي په جرمني او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمېر ښځو جنسي تجاوز ته په اشاره وویل چې پرېږدي هغوی په خپلو هیوادونو کې خپل کلتور مختبوزي او هغه اروپا ته را نه وړي. د رواني میاشتې په سر کې زمان ادعا کړې وه چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرحه سوې او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمېر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالي مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي. دا وی هغه څه چې د اخوان المسلمین ډله یې کولای سي دا چې اروپا ته د کډوالو د ډیرې دوه هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي، او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپایي شهرونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا له ورتلو څخه ویره لري. دی وایي دلته دوه فاکتورونه له یو بل سره په تضاد کې دي چې یو یې د په خبره د کوربه هیوادونو لخوا د هرکلي فرهنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپلو اهدافو ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وبله او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې غږ وکړ چې له خپلو هیوادونو څخه د تیښتې پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې ته مټې راونغاړي. په 2015 کال کې چې باندې یو میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې ډېرې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلې دي، خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې سوي دي. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپایي اتحادیې د یو ګډ سیستم لمخې ژمنه کړې چې کډوال به مني. اروپایي ټولنې ویلي چې 1,60,000 کډوالو ته به ځای ورکوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په سنت پیټرز کې د تقریبا 15,000 مهاجرو عبادت کوونکو هرکلی وکړ او پر هغوی ټینګار وکړ چې د نوي ژوند په پیلېدو سره د خپل کلتور او ارزښتونو درناوی وکړي. هغه په خپله وینا کې ویل، درنو کډوالو او پناه غوښتونکو، تاسو هر یو له ځانه سره یو داستان، یو فرهنګ او د قدر وړ ارزښتونه لري، خو له بده مرغه ځینې ناوړه تجربې، بې عدالتۍ او ویرې هم له ځانه سره لري. پاپ دغه ورځ د واتیکان سفیرانو ته سپارښتنه کړې چې له اروپایي حکومتونو څخه وغواړي چې د کډوالو هرکلی وکړي، خو د خپلو هیوادونو امنیت او له منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او افریقا څخه د نویو رسیدلو کډوالو لاړخه اندېښنې هم په پام کې ونیسي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړه شو؟
ډیر سختۍ مې دا ونر لاس سره وړې.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبري شو. د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ساجي رادیو په منځني صف 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې موږ منل سره وکړل چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لښ عمره کرکټ لوبغاړي بنگلاديش ته روان شي. د دغه سفر په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو او د افغان لوبغاړو څرګندونې د ازادي رادیو د خبريال پورې پورې.
د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته روان شو. د 19 کلنو دغه ټیم به په بنگلاديش کې د پاکستان، سریلانکا او کاناډا له ټیمونو سره لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم له بشپړ چمتووالي سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي او هله څرګندوي چې افغان ټیم به ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش په هغه ناسته کې چې د لوبغاړو د اتللو په هدف جوړ شوی و د دغه لوبو په اړه وویل،
پوره بشپړ تیاری سره دی د نړیوال جام لپاره روان دي بنگلاديش ته. دوی سره په ګروپ کې فکر کوم پاکستان او سریلانکا او کاناډا دي، او دوی به د دوی لپاره چمتو دي ځکه دوی په خوا هم دوی ته ماتې ورکړې دي. پاکستان ته په پاکستان کې ماتې ورکړې ده، درې لوبو څخه دوه لوبې ته نه ګټلې دي، او سریلانکا ته په نړیوال جام کې ماتې ورکړې ده، او کناډا ته خو ډیره ماته ورکړې دي.
خاغلی دانشوی د کرکټ نړیواله شورا افغان ټیم ته ګوته په غاښ دي او وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بې ساري توګه پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 50 اوریزو او 40 اوریزو لوبو جام هیواد ته راوړ. په ورته وخت کې د 19 کلنو د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښي څرګندوي او وایي چې دوی له دریو میاشتو راپه دې خوا د یادو سیالیو لپاره تمرینونه کړي او هیله مندي څرګندوي چې په دې سیالیو کې به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ټیم دوه تنه لوبغاړي طارق ستانکزه او پرویز ملکی په دې اړه وایي:
میچن لپاره هم ډېر ښه تیاری نیولای دی او زه خپل ډېر زیات خوشاله یم. زه کډېر غټ ایونت دی ورلد کپ د ټول دنیا ټیمونه راځي بیسټ نو زه ورته خپل ډېر زیات خوشاله یم.
ماشاءالله لکانم ډېر منټلی تیار دی او خو پریپریشن وسو د کوچ سټاف نه ډېر مننه کوم. ډېر کومک لکان سره وکړو او منیجمنت سټاف د بوک کټر بورډ نه ډېر مننه کوم چې موږ ته په انډیا کې په خپل لوغواړي کې کړی رنویډا کې موږ تمنات په خپل راواچول. نو ان شاء الله امید لرم چې خلاص روانه بولو.
د کرکټ بورډ مسولین وایي لدی وړاندې افغان 19 کلن ټیم شاوخوا درې میاشتې تمریناتي سیالۍ په هندوستان کې ترسره کړي چې دا د افغان ټیم د پرمختګ په برخه کې یو بیلګه ده. افغان ټیم به خپل لومړی سیالۍ د روان میاشت په 28 نیټه له پاکستان، دوهمه له سریلانکا او خپل دریمه سیالۍ به له کاناډا سره وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د ابراهیم صافی راپور مو واوریدل چې ویل د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي بنگلاديش ته روان شوی دی. په دې یو ساته خبري مجله کې مو مهم مطالب داو چې د افغانستان د سولې عالی شورا د تاییدوي چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په ارتباط یو غونډه جوړی شي چې پکې جنو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشر انوار الحق هدي وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له اعلان شوې نیټې سره موافق دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د ناټو د هوایي بمبار له عملې د ګرشک په ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژلي دي. پوری ایران د نړیوال ټولنې لخوا د بندیزونو لری کې روس سره سم د لویدي سیوادونو سره د دې هواد پاړي کو په تیر بیا د سوداګرۍ په برخه کې نوی خوځښتونه رامنځته شوه دي. د پاکستان صدر اعظم تهران ته رسیدلی او د پېښور د کارخانو مارکیټ سره نږدې چاودنی نن لشتر لژ لستنه وشلی او تر شلو ډیر ټپین کړی دي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبری مجله کې زما همکار بیا له تاسو سره د تر هغه دمه امان امیرزی تاسو ته یو سندره غوړه کړی.
دل کې د خدای روی می درونه چې په مراشي مختما ہوانی
پگلا باندھے اللہ دیکھ